سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې شپې د صفی الله ستان اگزایمو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي په افغانستان کې په زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپله اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي دي. له طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په امن ځاله واوړي او یا له هغه ځایه په کوم بل هیواد برید ترسره کړي. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو په خپله اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پیل او د یوه استازي او منتخب جوړښت خلا ډاکه کړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادۍ تأمین کړي. د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فرا ولایت د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور فرا ته تللي وو او د کار پرانیسته وکړه. ملا برادر وویل اقتصادي ستونزو سره سره دولت ژمن دی چې دا پروژه ژر تر ژره بشپړه کړي. د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند جوړولو لپاره طالبانو داسې وخت هڅې پیل کړي چې ایرانی چارواکو د حقابې پر سر کلکې نیوکې ورباندې کړي دي. تیره اونۍ هلمند کې د خپل منځي شخړو او جنایي پیښو له امله 2 تنه مړه او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلي چې دا پیښې د دې ولایت په سنگین، باباجي، مارجي، نادعلي، موساکلا او ګرمسیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جنایي پیښو لامل معلوم نه دی، خو خپل منځي شخړې تر ډیره په حقوقي مسایلو رامنځته شوې دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست دغه راز په یو بل بیان کې ویلي چې تیر اونۍ د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې او همدارنګ شاوخوا ولسوالۍ کې 14 تنه د غلا په تور نیولي او بندیان کړي دي. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالیو په ترڅ کې بحرین هیواد ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړې ده. په بخښنې سره د افغانستان د والیبال د استازي کلب لومړی سیټ 25 د 13، دویم سیټ 25 د 18 او وروستی سیټ 25 د 22 پر وړاندې وګاټه. کامیر لوبډله به اوس د 14 مقام د خپلولو په موخه د تایلند او یا هم هانګ کانګ لوبډلو سره یو بل سیالي ترسره کړي. دا په روانو سیالیو کې د کامیر لوبډلې دویمه بریا ده. نوموړي لوبډلې د مې په 19 نیټه هانګ کانګ ته هم 3-0 ماتې ورکړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي.
د جبن په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کم قراردادیان دي دا غوسه مونږ خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه هم په کار واچي.
په دې اړه به تاسو ته یو مفصل رپورټ ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي.
د ایران رئیس جمهور اخبار راکړی دی چې مونږ ته اوبه رانه کړي، حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وې سما.
د لوګار له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کو. البته شیرونه په بیلابیلو موضوعګانو سرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کېره ته پلارجانه داما نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیدی نه هم پکار دی چې بیا ټرای شو د بابا او د ادې پر.
دا
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او تنګلتیا مخ په ډیرېدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي.
په دې کې زموږ هم دلچسپي دا وله سره وه. خو شاید داسې به وایي چې مقصد دا کم امکانات یا کم دغه زموږ سره موجود نه وه. په داسې نیستۍ کې بیا هم دا یاتی سره خپل اصلي او نیستي شریک وو د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کوم قراردادیان دي دا اوس هم خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه هم په کار واچوي.
د بخش آباد بند 8 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو. خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري ایجنسی راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او د غشان د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخ ځو. د ایران غوښتنې سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیقو کې دا د موږ د غوسه د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه په تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالي ځپلې په دې اوبو ساته ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتو نه خلاف غوښتنې عمل ور نه دي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دې ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1350 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تېر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارده متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي دي.
و موردل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ییزو مسایلو کې کارپوه ښاغلي صلاح الدین سعیدی سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي، د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډېر زیات مشکلات لري، سو استفاده ده، د هغې بهتره لیږل دي. د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کېږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند ته، چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي، او د طالب لاس د ایران د تیږې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري، د ترانزیتي محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې، د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت کې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو، او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی. او نړیده دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري، او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول، او د حاکمیت په مقابل کې ډېر نور قیامونه ونشي، دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سعیدی صاحب، تاسو د ایران له لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به یې څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلې شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان، د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود. دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوي دي. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوي دي. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما د فکتو شته دی، دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد طرف دی، طرف دی په اصطلاح یو قضیه دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي، خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سعیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل دپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی او د موسی شفیق په وخت کې شوی دی، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل د خپل ځان دپاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زموږ هیئت درې شي، دا چې خپل تونلونه وهلي دي، خپل څاګانې ډکې کړي دي. په یقیني ډول باید ایرانیان نه هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
سیمه ایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سعیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبه خور په اړه ناندریو تیرونی زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود، خو د ایران د اوبه خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تند او کله نرمه ژبه کارولې ده. د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي؟ اقلیمي بدلونونه د اوبه خور یا حقابې په اندازه کې څومره رول لري؟ او د طالبانو دریځ څه دی؟ دغه موضوع ته احمد تکل په تفصيلي راپور کې کتنه کړي چې تاسو ټول اوریدو ته رابوله.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وي، خو لومړی نه وي. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1350 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران اوبخور منلی او وایي د وروستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي. خو د ایران ولسمشر د غویی په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله.
ډیر جدي دی وګڼي د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال څه کوي؟
والا غدا د ایران رئیس جمهور اخبار را کړی و چې مونږ توبه رانه کې حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کړم ویسمه، ځکه اخطار را کړی هسې نه څه خراب هم کړي. څنګه دا د سر مې ټایټ که هغه رئیس جمهور ایران یې نه می واسماسته که حمله نه کو او نیس یعنی یک بوشکاره ما برت میارم.
دا د ښاغلي رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نامتو پلوي چې په جنرال مبین مشهور دی غبرګون و. ښاغلی مبین په یوه ویډیو کې د سړک د غاړې ماینونو د مهمې برخې یعنی د غوړو د ژیړو بشکو په سیمبولیکه یادونه ایران ته ځوابي ګواښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریکه کړه، خو د رئیسي څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوشې هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به سوونه کیلومتره لاره ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوسمهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دي چې د هلمند د اوبخور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د افغانستان واکمنو په تیر یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي، خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ د دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دې راود کې د اوروزګان په ولایت کې په کوم ځای کې چې دوی هغه آبسن جوړتی شوي دي، نو هلته باید چې 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه باید چې ولري. نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 800 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په دا اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه نه لري. نو په دې صورت په غیر معمول کلونه دي، غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپل استفاده ده، دغه څورسته بیا څه چې اضافه پاتې شي د اوبو ته دوی باید پیسې ورکړي. یار قانون یار بینالمللي قوانین دي د اوبو، بیا کېدای شي دغه لپاره یعنی جلا یو مایده وتړل شي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وتړل شوی او په دې باندې ذکر هم نه دی شوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخور یا حقبې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه ده هغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تای کی په ایران کې د بیرته افغانستان ته رانوزي. متاسفانه دا څلوېشت کاله د جنگونو په دوران کې ایران هلته نیمه څاګانې کې نشته، تقریبا د یو کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوې په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی رسنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی را داخل نه سي. په دغه ځای کې هم دوی سره رانونه کړې ده ایرانیانو، او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د لسو کالو لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي، او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان او بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب، په تیرو څلورو لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابه ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلې اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنګونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفادې ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د درو لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزي د ترکمنستان څخه بیا د هغه ته راځي ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي، او د هلمند رود څخه دوی تقریبا څوارلس اعشاریه درې میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي اته سو اته لس میلیونه د هلمند رود د معاهدې په اساس باندې دوی حق لري. نور دا ټوله غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا نه سو میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅوي په یو اعشاریه درې ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اگر در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوشک دی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا پیسلا پایان آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ دپاره دا دی چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک موږ خپله یو، او داغه فیصلې موږ خپله کوو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مرکې په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپله خاوره کې د اضافي څاګانو د ایستلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کړه دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2010 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده، او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. دی وایي د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې دې سیمې ته د هلمند له سیند څخه اوبه راشي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
کده او بو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پرشتیا جدی وی، نو که طالبان تملری چې د او بو په بدل کې د سونګ مواد برېښنا او غاز ورتل شي، البته پرته له هغه چې د 1350 کال پټرون کې یادونه شوی، نو باید وری کړی. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د او بخور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړي وي. که جدي هڅه شوې وای او هغه امتیازونه چې طالبانو غوښتل افغانستان ته ورکړل شوي وای، هغوی حتما د سیستان او بخور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې. خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپلې نیمګړتیاوې لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سستانبل سان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي دوی دغه اوبه د دې په ځای چې هلته د سیستان د خلکو حق ورکي او همدارنګ هغه هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغې حق اباده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو له لارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لویو زیرمو ته څلور لویې زیرمې جوړې کړي چې هر زیرمې په اوسط ډول 500-1400 میلیون متر مکعب ظرفیت لري. دوی دغه اوبه له دغه ځایه بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
ښاغلی سمون وایي د رئیسي د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبه نه رسیږي بیا ایران هلته دې په ځای چې خپله ملامتي ومني خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجکي په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی او سیستان ته اولته دا مسله رسنی زکړه او خلکو ته داسې پیغام ورسو چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي نو د هلمند سیند په اوږدو کې د ډیری کروندګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که ده بزگران و وضعیت دیر خراب شد او داده دی باعث شد چه ده بزگران ده طالبان و لزواکون و سر یوزای شی.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداری یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي. خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګرېوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور بشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنۍ مشاعره شوې ده چې هلته ګڼو شاعرانو فرهنګیانو او ادب فرهنګ مینوالو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. په سنزلګل مشاعره کې ډیرو شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي او همدارنګ ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړه د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمسا
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خارجي د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوار ورزان خرسو پسا کی خیو ک کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته می صوفیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه دا منم خو
بالکل نہ کرے دزوان او زڑے پر ہم اسری او ہم دینی نام پکار نہ چ بیا کلای شو دے بابا او دے ادے پر
د لوګر ولایت چارواکی وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
موږ کوشش نه کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندازه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک وي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک وي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
ورزو لنډو خبرونو ته
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي په افغانستان کې په زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي دي. له طالبانو غوښتل شوی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په امنځاله واوړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادۍ تأمین کړي. د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراه ولایت د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور فراه ته تللي وو او د کار پرانیسته وکړه. تیر اونۍ هلمند کې د خپل منځي شخړو او جنایي پیښو له امله دوه تنه مړه او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالیو په ترڅ کې بحرین هیواد ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړې ده. افغانستان د والیبال دغه استازي کلب لومړی سیټ 15 د اتلسو، دویم سیټ 15 د ولسو او وروستی سیټ 15 د 22 پر وړاندې وګاټه. کولای شئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشروعان سر فزای کنن آزم نور ده دیجون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا دا په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه دا چې د هرې ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لږ شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندي کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پانځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
تم را فرق دا دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجنیر تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زخپل او د پانتون محصله يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هیله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس وویل شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانی به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازه به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. موږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته یاړوي ته هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته ته چې وګورې دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کوي نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. دی. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسېږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا سه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوی نشی نو پیغه کور که با اقتصاد خراب وی دیگه کور دی خواند سمرا ماش و پیسی کور تراوری آقا با زایی کی گی آقا با سایی نمودیدت کی گی تکنالوژی یو بلا غرط مساله دا تازه او گوری اوس اثر تکنالوژی دا پا هر کور که انترنت دا پا هر کور که واتساپ دا فیسبوک دا انستاگرام دا و نور دی و نور دی و نور دی یو پی سوا دا خزا لدغه لوی کاروان یا لوی توفان سر چنگ مقابله وکلی که چرت دا خپلا پوی نشی دا چنگ کولیسی خپلا اولاد لباطل او لغیر مفیده تکنالوژی یا گیمون یا خراب میدیانه وساتی دیگه مخنیوی وکی دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی سه دی خزو دی تعلیم ضرورت بیانوی او دا دیره یو مهمه مسئله دا که چیرته مونږ غواړو سه دا وطن جوړ سی او دا وطن که مثبت پرمختګ وشي مونږ بغیر خویندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوذ دی افغانستان نشو فلجولای
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوي دي هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهېږي کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي اوس چې د طالبانو حکومت لیک لوست ته نه پرېږدي له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
اگر کسان سے دیر پوئی گی مسئلہ باندھے سر خلاص یا کوئی دیر ضروری گی دقیقاً یا ڈول کھڑا اوران دے انسان دے آگاہی پہ اندازہ دے ہر چمر چیز سوکھ مسائل خبر بھی او څنګه شکړای همغه ډېر کړی کیږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډېر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول اما غواړي بل ډول پوهېږي په بل رقم هغه څه باندې چې پوهېږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقعي وي دا تب ان کړهو بیخی ډیره یی او ژوند د رنځ ډکوي که زده کړې ونسی زده کړو سیستم جوړ نسی طبیعتا خو بیسوادی لوړیږي د بیسوادی سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بیسوادی نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ د کورنۍ او غړي څوک چې زده کړه بلد وو علاقه یې درلوده هغوی بیرته پاتې کیږي نرمه کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومی فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبی خوشحالي کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
زدکړه د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی دی او دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډېر مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې که هغه سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې دی که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي دا نن سبا ثابته ده بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خواشینونکې ده نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکه په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چېلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پر رواني برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې پام دې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثبته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخه منه کړي نو نجونې باسواده کړي. امدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډېر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کړې کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل، بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول، دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي، بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هېڅ یو موږ هېڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو، خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکړو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپله ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلي اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو، آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورې، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې که مو کار کوو
څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالی شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او لاره لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لونو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېر زیات ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پریږدئ چې هغوی درس ووایي، پریږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ مېرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي کنه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
قدرمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
نو نو سارو نا دشنو موت کا دم زیرو نا کلا بندا نوستا یا ما دشنو
کورتا ویر چی جانو تا وینا دشنو
Matka zanziruna